ستړي مسي وخت ما جګر 15 بجې سوی د مشال ریډیو د نن ورځې د نخ ساته خبرونو ورستي خبري غړي زابدل حی کاکړ درته وړاندې کوم. په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند پر جلسه برید شوی. همدغه ګوند په لاهور کې د نخ پښتنو پولیسو په وژنه د سینټ په غونډه کې احتجاج کړی. په کوټه کې اته نور کان کیندونکي تښتول شوي، دوی څوک تښتوي؟ دا شان به خیبر پښتونخوا او کابل سیمه کې د پولیو د مهم په شروع کېدو هم رپورټ لرو. پایل خبرونه کوو، ویونکی پامیر صاحب.
لکه څنګه چې مو اوریدل، د پاکستان په کوچلاغ کې د عوامي نېشنل ګوند په جلسه کې چاودنه شوې ده چې پکې 400 کسانو ته مرګ ژوبل اوخته ده. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي په بلوچستان کې امنیتي ادارې د اعلی وزیر له امر پرته هیڅ نشي کولای، او د شام لپاره نړیوال استازي کوفی انان په حما کې د شاوخوا 200 کسانو وژنه په سختۍ غندلې ده. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بلوچستان په کوچلاغ کې یوې چاودنې 400 کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. لسیمې د مشال راډیو خبریال وایي چاودنه د عوامي نېشنل ګوند د یوې جلسې له پیلېدو سره شوې ده. په دې چاودنه کې د یاد ګوند د زده کوونکو د سازمان پښتون سټوډنټس فیډریشن د مرکزي مرستیال مشر ملک قاسم میترزي په ګډون 15 کسان وژل شوي او 9 ژوبل شوي دي. په ژوبل شویو کې د ګوند یو غړي رشید ناصر له مشال راډیو سره د سترګو لیدلې حال شریک کړ.
جلسہ شروع کیا دو بجے نہ نیم بجے ہے چې موږ ستې راو غوښتل څو نو زو موږ له سوبې سره موږ ستې راو کښې نه ستلو زموږ د ستې شاته ټینټ وو ډېر درې چاودا نه وسوله او دوه چاودا نه وو چې 2 کیلومتر شاوخوا خلکو आवाज اورېدل.
پولیس وايي په یو بایسکل کې بم خودل شو چې د جلسې پر وخت و چاودید. د پاکستان پر وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي د بلوچستان ولسته باور ورکوي چې په صوبه کې امنیتي ادارې د اعلی وزیر د امر پابند دي او په خپل سر هیڅ کار نشي کولای. نوموړي نر غرمه په کوټه کې د بلوچستان کابینې ته د وینا پر مهال وویل د حکومت لومړی ترجیح د بلوچستان د مسالې هوارې دي. د وای کده چا په زړه کې غوسه ده یا خفګان دی نو موږ ور باندې بخنه غواړو. زه ټولو ته بلنه ورکوم چې د یوې ښې راتلونکي لپاره باید پر مخ لاړ شو. زه په ډیر ویاړ درته وایم چې زموږ حکومت د لومړی ترجیح او تګلاره د بلوچستان مسأله ده. وزیر اعظم ویل کده بلوچ ملت پلانو د منلو وړ غوښتنې وینو د خبرو للارې دي ورسره شریک کړي. لکالونو راهیسې بلوچ ملت پلانو د خپل ازادۍ لپاره وسلواله مبارزه پیل کړې ده. د افغانستان غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې افغان او بهرنیو سرتیرو د عملیاتو پر وخت د وسلوالو طالبانو یو قومندان وژلې دی. د غزنی ولایت ویاند فضل محمد سباون مشال راډیو ته ویل چې پوځیانو درې طالبان هم له ځان سره بیولې دي.
د بندي سردي پی آر ټي او ملي اردو دغه کور باندې چاپا چولې ده چې د کور څلور نفران دي، څلور موټرسایکل سوځولې دي، ملافات یې په ځای باندې ختم کړی ده او درې نفر یې طالبان هم ولیدي.
د ملا فاتح خپل نوم محمد انور وو. د تیر کال د غزنی د قرباغ ولسوالۍ لپاره طالبانو خپل ولسوال ټاکلی وو. تر ولسي پاسون وروسته طالبانو ملا فاتح د همدې ولسوالۍ لپاره نظامی یا پوځي مسؤول وټاکه. د افغانستان د لغمان ولایت د رسنیو دفتر وایي نن د یوې چاودنې له کبله د دې ولایت د ښځو چارو رئیس حنیفه صدیقي وژل شوې ده. د دفتر وایند وایي په چاودنه کې 11 کسان ژوبل شوي هم دي. وایند وایي حنیفه صدیقي له خپل میړه سره په موټر کې د لغمان مرکز مهترلام ته روانه وه چې د مقناطیسي بم چاودنه وشوه. په پیښه کې د نوموړي میړه ټپي شوی دی. د حملې پړه چا نه ده منلې. افغان ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د حاجي عبدالرحمن جامع جماعت نن په رسمي ډول پرانیسته دی. حامد کرزي د جماعت تر پرانیستنې وروسته په وینا کې وویل ویاړي چې داسې یو جماعت پرانیزي چې د یو ملي سوداګر او یو افغان انجینیر په زیار جوړ شوی دی. دا لوی جماعت د کابل ښار د زرنگار په پارک کې په 9000 مربع میټر ځمکه پروت دی او جماعت د ملي سوداګر ارواښاد عبدالرحمن او د هغه د زامنو په پانګه جوړ کړل شوی دی. د جماعت ډیزاین انجینر غلام فاروق قاضی زاده جوړ کړی دی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د شام لپاره نړیوال استازي کوفی انان ویلي هغه رپورټونو صدمه ورسولې او حیران کړی دی چې پکې ویل شوی د هیواد په حما سیمه کې د شاوخوا 200 کسانو د وژنې لپاره ټانکونه او هلیکاپټري کارول شوی دی. انان وویل د دې بیرحمۍ په کلکه غندنه کوي. د ویل ظاهرا د شام حکومت له خپلې هغې ژمنې سرغړونه کړې ده چې ویلې ول چې د ګڼ نفوس په سیمو کې به درنه وسله نه کاروي. شامي حکومت او اپوزیسیون په حما کې وژنې منلې دي خو بیل بیل حال بیان کړی دی. د اپوزیسیون فعالان د دې وژنو پړه پر حکومت پلوه ځواکونه اچوي او د حکومت تر واک لاندې رسنۍ د دوی په وینا په ترهګرو ډلو تور پورې کوي چې وژنې یې کړي دي او پر اپوزیسیون پلوه رسنۍ یې تور پورې کړي چې د خلکو نظرونه اړوي. د روسیې ولسی جرګې یو لانجمنه قانوني مسوده منظوره کړې ده چې په ذریعه به یې پر هغو نادولتي ادارو تازه بندیزونه ولګي چې له بهره پیسې ترلاسه کوي. د جمعې پر ورځ ولسی جرګې غړو په غوڅ اکثریت د دې قانوني دستاویز په حق کې رایه واچولې. د دوما غړو 304 او یا رایې د قانون په حق او درې په مخالفت کې واچولې. یو غړي رایه نه ده ورکړې. دا قانون مقررات زیاتوي او د هغو ډلو په اړه به رپورټ ورکول کېږي چې له بهره پیسې اخلي. د قانون تر مخې داسې ډلې یا ادارې باید د بهرنیو ایجنټانو په نوم رجسټر کړل شي. دا قانوني لاسوند به اوس د هیواد د پارلمان له مشرانو جرګې تر منظورۍ وروسته ولسمشر ته د لاسلیک لپاره وړل کېږي او بیا به د قانون په توګه عملي کېږي. او چین ویلي د هیواد اقتصادي وده په تیرو درو کلونو کې تر ټولو کمې سطح ته راغلې ده. چین وای په تیرو درو میاشتو کې برآمدات او د اخیستونکو مصارف کم شوي دي. نن په خبرو شویو ارقامو کې ویل شوي چې د هیواد اقتصادي وده د جون میاشتې تر پایه 0.6% وه. په داسې حال کې چې د مارچ میاشتې تر پایه دا وده 8.1% وه. چین د نړۍ دویم تر ټولو لوی اقتصاد لرونکی هیواد دی او حکومت اټکل کړی چې سږکال به اقتصادي وده سطح 0.5% وي. د خبرونو پای
پامیر سایلو چې د خبرونو درته وړاندې کړل. په روانه غړی کې دا رپورټونه لرو. په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند پر جلسه باندې برید شوی دی.
پنځه کسان وفات شوي دي او اوه کسان زخمیان. زخمیانو کې د دوه حالت خراب دی. دا نور انشاءالله برابر.
په کوټه کې له خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي د اوو کان کیندونکو د تښتونو او وژنو وروسته اوس د اته نورو د تښتونې رپورټ ورکړل شوی. د مزدورانو اتحادیه له چا ګیله کوي
چې دې 2 کیلومتر یو کیلومتر دی او پام کې هغه سره چې هغه دا مرګونه وشول.
په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو مهم بیا شروع کیږي خو په دې سیمو کې د مهم د ناکامۍ وجه څه ده؟
بنیادی وجہ دا ده چې هلته کمپین نه کې کور کور ټیمونه دي. هلته مدله شدت پسندی زیاته ده. هلته اپریشن دی. هلته کرفیو په شان حالات دي. لهذا ټیمونه تلی نه شي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو. په پایل کې هم بلوچستان ته ځو. د بلوچستان په کوچلاغ کې د عوامي نېشنل ګوند په جلسه کې 14 پنځه کسان وژلي او اوه نور ټپیان کړي دي. 14 د جلسې له شروع کېدو سره سم سوي. په پیښه کې د عوامي نېشنل ګوند د صوبای صدر اورنګزیب قاسی او د هغه میرمن هم زخمی سوي ده. د 14 پر ضد د کوټي تاجرانو په شار کې سبا د هړتال اعلان کړی دی. له کوټي خدای نور نصر رپورټ راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند له لوري اعلان شوی و چې همنن یعنی د جمعې په ورځ به په کوچلاغ سیمه کې یو ولسی غونډه کوي. د یاد ګوند د غړیو په وینا د دې ولسی غونډې تر پیلېدو سمدستي ورسته 14 سوي چې په کې 400 ته مرګ ژوب لاړولې. د پښتون سټوډنټس فیډریشن د مرکزي نایب صدر ملک قاسم مهترزي په شمول 15 تنه په دې 14 کې وژل شوي او د یاد ګوند د صوبایي صدر اورنګزیب قاسی د هغه د میرمنې مهر اورنګزیب قاسی په شمول 9 تنه ژوبل شوي دي. د وژل سویو مړی او ډیرای ژوبل سوي کسان یې د کوټه سنډیمن روغتون ته راوړي چې د دې روغتون د شوبای عادساتو ډاکټر جعفر مشال راډیو ته وویل
پنځه کسان وفات شوي دي او اوه کسان زخمیان. زخمیانو کې د دوه حالت خراب دي. دا نور انشاءالله برابر.
د پولیسو په وینا 14 د عوامي نېشنل ګوند د دې جلسې له سټیج سره څیرمه په ولاړ یوه بایسکل کې د ځای پر ځای سوي ماین له عمله سوي چې د دوی په خبره په کې له 0-8 کیلوګرامه پورې چاودېدونکي توکي کارول سوي. د یاد ګوند یو مرکزی غړی رشید ناصر چې خپل په دې 14 کې جوبل سوی په روغتون کې له مشال سره داسې خبرې وکړې.
جلسه شروع کېدو باندې نیم بجې وې چې موږ تیز راوغوښتل څو زو موږ سوبیا سره موږ تیز رالو کښېناستلو. پنځه منټه بم نیسي ما صدر صاحب دا ول ما دا دغه شات د ټرین شاته څوک درولي وشنو زموږ د سټي شاته ټرین ټول چې ما دا خبره کوله ډېر درنه چاودنه وسوله او دونه چاودنه و چې دوه کیلومتره شاوخوا خلکو اواز اورېدل په دې چاودنه کې بیا هلته افراته پرېسوله
په دې برسېره چې په دې چاودنه کې وژل سوي او ژوبل سوي اکثره د یاد ګوند غړي دي خو د دې تر څنګ په کې ځینې لارویان هم ژوبل سوي یو سپین ږیری کس چې په روغتون کې په ټپي حالت کې پروت و وایي په لاره روان وم چې چاودنه وسوه تر دې چاودنې وروسته په کوچلاغ او کوټه کې ټول تجارتي مرکزونه او بازارونه د احتجاج په توګه تړل سوي بلې خوا ته عوامي نشتل ګوند د دې پیښې پر ضد د درو ورځو د ویر اعلان کړی او سبا ته یې په کوټه کې د کاربندیز اعلان هم کړی د کوچلاغ د دې چاودنې مسؤلیت تر دې دمه لا هم کومې ډلې قبول کړی نه دی خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه
بلخوا د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار چودري هله شوډلې ده چې په بلوچستان کې به ډېر ژر د امنیت وضع سمسي نوموړي له تیرو څو ورځو راهیسې په کوټه کې دی او هلته د ورکو کسانو په اړه باندې د مقدمې اورېدنه کوي خو دا خبرې نوموړي تېره شپه د بلوچستان های کورټ بار اسوسیشن ته په یوه وینا کې کړې خدای نور ناصر یو ځل بیا رپورټ راکوي
د پاکستان مشر قاضي افتخار چودري د خبري په داسې حال کې کړي چې همدلته په کوټه کې د بلوچستان په ناامنۍ د کیس د اوریدنې پر مهال په بیا بیا استخبارات او ملشات ځواکونه د ترای تمسویو کسانه ذمہوار بللي د جمعې په شپه های کورټ بارته په خپل وینا کې چیف جسټس وویل
آئین کی پابندی اور قانون کی پابندی کرتے ہوئے
دا آئین او قانون لا پابندی سره به که خدای کول ل دې توپان څخه هم وګزو کومج ل آئین او قانون سره سم کارونه وکړو نو د کوټې او بلوچستان په شمول به په ټولو سیمو کې د امنیت وضع شسی د بلوچستان اوسنی نه امن حالاتو ته په پام سره مشر قاضي ویل دوی به حکومت دې ته مجبور کړي چې د سوبې له بغړیو سره د په خبره بد ونه کړي نموړی زیاته کړه په بلوچستان کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه کیږي او د ناامنۍ بیلابیل پیښې هر ساعت رامنځته کیږي خو د په خبره د هیلمند چې په بلوچستان کې به هم امن او سوکالی راځي
مې بہتي پر امید هم چې ان شاء الله
زه هیلمن یم چې که خدای کول د بلوچستان حالات به ډیر ژر شسی دا چې کوم خلک دلته د ناامنۍ په پیښو کې لاس لري د هغوی خپلوان د دوی په کورونو کې نسته د هغوی کورونو ته هر ورځ مړي ورلېږل کیږي دا د وخت د حکومت کار دی چې د دې مخنیوي وسی لکن موږ به حکومت دې ته مجبور کوو چې هغه دا کار وکړي بلې خوا ته د جمعې په ورځ د بلوچستان د ناامنۍ د کیس اورېدنه پنځمه ورځ لا هم روانه ده چې هم نن سهار د ملیشا ځواکونو مشر عبیدالله خان خټک عدالت ته حاضر سو په دې اورېدنه کې د ملیشا ځواکونو مشر په تکرار سره وویل له دوی سره هیڅ یو ورک کس نشته چې د دې په ځواب کې مشر قاضي وویل نور باید تاسو د عدالت وخت ضایع نه کړئ تاسو ټول ترې تمسیب کسان راوړی او که بیا تاسو پر ضد فیصله وکړو د ویل ورد چې په دې اوریدنه کې هر ورځ د ترې تمسیب کسانو په حق د ملیشا ځواکونو پر ضد شواهد وړاندې کیږي چې د دې لپاره هم نن د ملیشا ځواکونو مشر په یاد عدالت کې حاضر سو خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
بلخوا په داسې حال کې چې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس افتخار چودري په کوټه کې د ورکو کسانو اورېدنه کوي د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف نن هم کوټې ته رسیدلی دی او د خپلې دورې پر مهال پر بلوچ بیلتون پالو غږ کړی چې د خبرو د لارې دي ستونزې هوارې کړي وزیر اعظم د بلوچستان خلکو ته دا باور هم ورکړی چې امنیتي ځواکونه به هیڅکله په خپل سر امنیتي چارې پر مخ نه بوزدي بلکې دغه ځواک به د پوینا همیش د وزیر اعلی د حکمونو پابند وي نور حال له کوټې څخه نیاز مسخیل راکوي
د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف نن د جمعې په غرمه په کوټه کې د بلوچستان کابینېت د وینا پر مهال وویل چې د دوی د حکومت تر ټولو اوله ترجیح د بلوچستان ستونزه ده
کسی کے دل میں کوئی غصہ ہے
که د چا په زړه کې څه غصه ده څه غم دی نو موږ پر هغه بخښنه غواړو. کوم د ګوتو په شمیر خطا استلی خلک چې څه کوي د هغوی سر نه دی خلاص چې دوی څه کوي، لیکن زه ټولو ته بلنه ورکوم چې د یو نوی سباون پیل وکړو او د یو ښه راتلونکي لپاره پرمخ تګ وکړو. ولې چې په ډیر فخر به درته ووایم چې زموږ د حکومت اولنۍ ترجیح او کړنلاره بلوچستان دی. وزیر اعظم راجا پرویز اشرف زیاته کړه په بلوچستان کې هر امنیتی ځواک د وزیر اعلی د احکاماتو پابندی، او د دې سوال نه پیدا کیږي چې څوک دی په خپل امنیتی چاري او عملیات پر مخ بوزي. اف سی د وزیر اعلی د احکاماتو او غشتونو ضد یو کار نسی کولای. وزیر اعلی به حکم ورکوي بیا به اف سی کار کوي. دغه رنګه پولیس دی، پر پولیس هم لازمه ده چې د وزیر اعلی تر هدایاتو لاندې کار وکړي. وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د خپلې وینا پر مهال پر بلوس بلتون غشتونکو ژغ وکړی چې را دې سي د خبرو اترو للارې دی ستونزه هواره کړي. که ستاسو څه جایزې غوښتنې دي نو بالکل موږ هرکلی درته وایو. موږ تاسو سره خبرو ته تیار یو، لیکن کوم د ګوتو په شمیر یو څه خلک که پاکستان ګر سره منینه نو له هغو سره به آخر څه خبرې وسي. هلتا بلوس ملت پال ګوند بلوچستان نیشنل پارټي منګل یو صوبای مصر سردار حق نواز بیا د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د تازه سرګندونو په اړه وویل چې دا یوازې خبرې دي، اصل طاقت له نور سره دی.
څوک ماته وایي چې څوک بلبل سوی که رحمان ملک سره کښېده ته به زرداري سره کښېده یا د پرویز اشرف سره کښېده، یو اختیار نشته نه دوی حل کوی شي. چې څوک حل غواړي هلک هغه واکدار خلک سره دی که هغه په دا ملک باندې قرآن کې.
وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د وزیر اعظمۍ سوګند پورته کول وروسته د بلوچستان د لومړۍ دوره ده، او دا دوره په داسې حال کې ترسره کیږي چې د کوټې په ګډون د صوبې په یو شمیر سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د ناامنۍ بېلابېلې پیښې رامنځته سوې. نیاز مساخل، مشال راډیو، کوټه.
په داسې حال کې چې د پاکستان نوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په کوټه کې دی، د پاکستان چیف جسټس هم په کوټه کې دی. پرون د پاکستان سپریم کورټ د قامی مفاهمتي آرډیننس د مقدمې په اوریدنې پر مهال نوی وزیر اعظم ته حکم ورکړ چې تر 15 جولای پورې دی د صدر آصف علي زرداري پر ضد د سویټزرلینډ چارواکو ته خط ولیکي. په دې اړه کارپوهان څه نظر لري؟ راځي د سراج ظهیر په رپورټ کې اورو.
د سپریم کورټ د قاضي آصف سید کوسا په مشرۍ کې 15 بینچ د انارو یا قومي مفاهمتي آرډیننس باندې عمل درآمد کیس کې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته د پاکستان صدر آصف علي زرداري پر ضد د مقدمو راسپړلو لپاره د سویټزرلینډ چارواکو ته د خط لیکلو لپاره 25 جولای اخري نیټه ورکړې ده. پر دې موقع عدالت وویل چې هغه عدالتي احکامات چې په پخواني وزیر اعظم لاګو وو په موجوده وزیر اعظم راجا پرویز اشرف هم لاګو دي، او که یاد وزیر اعظم په دې حکم عمل ونکړو نو سپریم کورټ سهم کولی شي. کله چې مشال ریډیو دا پوښتنه د قانوني چارو تجزیه کار بیرسټر باچانا وپوښتل نو هغه وویل
سپریم کورټ مخکې فیصله کړې وه چې هغه کې وزیر اعظم ته شپږ چارجز ورکړو، خو اسی خو کار داله چې هغه چارجز نه خبره وته ده، ځکه چې کدی په کنټمپټ اف کورټ کې تیر وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سزا کړو نو دې مطلب دا چې دا خو بومغه شیبه قائم ساتي. زما خپل خیال دا دی چې دا سزا خو مغه سزا ده چې کنټمپټ اف کورټ کې چې کومه سزا ده شپږ میاشتې پورې قید، یا چې سپریم کورټ خوښه چې څومره وخت پورې هغه کینی دننه عدالت کې کینی او سزا ورته سناوي او مغه کاروای کوي چې یوسف ګیلانی خلاف یې کړی وای چې بھائی نااہل کی د پارلیمنت د ممبرانه او دغه سیدی سره دغه وزارت عظما دا عظما به هم لاړ شي.
کله چې مشال ریډیو د دې کیس په اړه د سپریم کورټ د حکم په باب له سیاسي او سیمایزو چارو تجزیه کار خادم حسین نو پوښتل چې که چېرې د پخواني وزیر اعظم پرنګ موجوده وزیر اعظم راجا پرویز اشرف هم نه اهل وګرځولې شو نو له دې وروسته به د پاکستان په سیاست کې څه بدلون راشي؟ نو نوموړي وویل
جمهوری ادارو صورتحال داسې دی چې یو غاړی ته خو ملک کې د توانای بحران، بلې غاړې ته معاشي اقتصادي بحران، بلې غاړې ته د امن او امان بحران، خو که د سیاسي عمل تسلسل جاری وساتلی شي نو زما خیال دی چې د 4-5 وړ مسلو حل راوستی شي او دغه شان ادارې په مخ کې تللی شي نو دا به جمهوري عمل د پاکلاین غورځوي، او چې جمهوري عمل تسلسل ماتیږي نو هغومره به دغه بحران نه زیاتېږي. زما خیال دی چې که د ملک په خلکو دا احسان وکړی شي چې مزید بحران نه دي دتنه کړی شي.
د خادم حسین په وینا چې دا ډیره عجبه خبره ده چې سپریم کورټ په صدا پاسه اته زره دینارو کیسونو کې صرف د صدر آصف علي زرداری پر ضد دا کیس راپورته کړی دی. دا یو پښتنه ده چې دا نور ولی آزاد ګرځي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بلوچستان د کوټي سره نږدې د پیر اسماعیل په سیمه کې د لیویزو په وینا ناڅرګند وسلوالو د کولی اتکان کیندونکي تښتولي. چارواکي وایي چې د زیاترو تعلق له خیبر پښتونخوا سره دی. یاد دې وي چې پرون د جمعرات ورځ هم یو څو ورځې مخکې تښتول سوي د سوات سیمې اوه کان کیندونکو مړي د ډیګاری له سیمې موندل سوي وو. له کوټي د نیاز مسخیل رپورټ ته غوښتي.
لکوټی سرسیرمه د مارګټ پسمه کې د لیویزو د پوسټي یا چوکي مصر رسالدار محمد عالم منګل د پېشي په اړه مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې پېشه د تیر جمعرات په ماښام هغه وخت رامنځته شو کله چې نصرګندا وسلوال د کانکیندونکو د اوسېدو ځای ته په زوره ننوتل. دادا پیر اسماعیل سیمه ده، لکوټی سره نږدې پریوزي. دلته د ویکولی کمپنۍ د استوګنې کالونی ده. نصرګنده وسلوال دلته راغلي او اته کانکیندونکي د وسلې په زور لزان سره وړي. ابتدایي اطلاعات دا شایي چې تښتول سوي کسان د خیبر پښتونخوا له بیلابیلو سیمو سره تعلق لري. د پېښې نور جزئیات په مخ ته ورکو ځکه دا وخت پلټنې جاري دي. هلته د سوات سیمې سره تعلق لرونکي کانکیندونکي حضرت ګل بیاوای دوی خپل خواري کوونکي خلک دي. لچا سره س اړه او د چا له دوی سره س کار دی.
دا د کولی کار دی. موږ غریبانان یو راغلی دلته دی مزدورای لا دلته کې زمونږ سره ظلم زیاتې کیږي. کله وای مریان دي، کله څه وای، کله څه وای حکومت هم دی. خو موږ نه درې څلور کسان وی سي هغه مړه کی بیا یو ځای کې وغورځي بیا موږ ته اطلاع راکړي چې دا کسان دغه دی.
تر دې دمه کومې ډلې د اته کانکیندونکو د تښتونې پړه په غاړه نه ده اخیستې. یاد دوی پرون د جمعرات په ورځ نږدې پنځه ورځې مخکې تښتول سوي د اوو کانکیندونکو مړي د ډیګاري له سیمې موندل سوي وو. د هغو د تښتونې او وژنې پړه بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په غاړه اخیستې وه. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
د بلوچستان په پلازمینه کوټه کې د لیبر فیډریشن یونین اف پاکستان د بلوچستان د څنګه مشر عبدالرحیم مرداد خیل چې د خیبر پښتونخوا له شانګلي سیلې سره تعلق دی، حکومت او د کانپور کمپنیانو نیوکه کوي چې د مزدورانو په امنیت ساتلو کې پاتې راغلي. مشال ریډیو له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې مو ځینې پوښتلي چې د بلوچستان په کومو سیمو کې د کولی قانون شته.
دا سی دا کوټه ډیویژن کې دا کلات کې دې مچ کې دې دا ټول کولی کان مزدوران په دغه کې کار کوي. انډر فیس دننه زره فوټه کې په درې زره فوټه کې دا کار کوي.
دا څومره تعداد دی چې هغه د خیبر پښتونخوا یا د نورو سیمو غدي؟
دا تقریبا 80,000 ته جوړیږي لګبګ.
او دې کې څومره د خیبر پښتونخوا دي دا کسان؟
دې تقریبا 40,000-45,000 چې دې دا لازمی دي او دا پکې کار کوي.
شا اوس دا سره توسه چې دا ستاسو د ملګرو د تښتونو دغه پیښه چې دي دا اغوا کولو دا په لومړي ځل کېږي که دینه مخکې سوي دي؟
د دینه مخکې 2011 کې هم شوي دي. شپږ کسان هغه خپل په کمرو کې دننه په 2 بجې شپې د مختلفو ځایونو نه راغونډ کړلو. په یو ځای کې کټه سړک مین روډ ته راوستلو لاس تړلي د شپې دا چې راوسته نو هلته کې حلال کړو په چړو والو حلال یې کړو. اوس دا بل رسېدې دا یو هفته وشوه چې اوه کسان د کولی کان مزدوران چې دی جو بدله به سړک کار کوو په دغه کې په ماین کې دننه نو دا چې دی دا بوتلې دي یو هفته ساتلی وو او په یو هفته نه بعد چې دی جو په هغه کې په چړو باندې نه بلکې کلاشنکوف او چړو باندې وژلې دي.
او بیا نور بیا کله وړي دي؟ پرون بیا څوک وړي دي؟
نو پرون خو مونږه خو ډېر راته وکړ کوم علاقې نه چې مونږه وړي دي ورته ویل دي. نو هغه وایي چې مونږه ته نه ده پته چې دي جن نه دي وړي. خو بهرحال کنفرم نه ده دي اته کسانو. بهرحال مونږ اوس بیا هم پیسې لګیا وو چې اته کسان د کوم ځای نه وړي څوک وو.
شا عبدالرحیم مرداد خیل صاحب، داسې راته وسه چې تاسو دغه کسان څوک وژني؟ یعنی څه خلک پته یې لګي؟ تاسو څوک ټلیفونونه کوي، دمکۍ درکۍ څوک دي؟
تنظیمونه دي جی، دا مختلف تنظیمونه دي چې وایي لیبر لیبریشن آرمی دی او بل بی ایل ایف دی او فلانے دی فلانے دی. هر قسم نه چې خپل بیانونه میډیا ته ورکی ټلیفونو کې او چې به نه معلوم زه نه به دا کار زمنګ شه دا زګوزه
نه خو دې علاوه نه دې دا خو دې په اخبارونو کې ورکی لتاو سره ستاسو د مزدورانو ته یا تاسو د یونین والا ته د یو چا ټلیفون راځي چې تاسو ته وایي چې دا کار مکوئ
ګورته یونین والو ته دا یو ټلیفون هم نه راځي نه خط راځي نه کوي دا صرف کمپنیو والو ته وایي چې مونږ ته دا کار بند کړي او مونږ څه وی آباد کار غواړو مونږ دا نه غواړو دا بازار زمونږ بلوچستان دی او دا زمونږ زی دی مونږ به مونږ پوهیږو کار پوهیږي لہٰذا تاسو خپل هغه کار بند کړئ
دا چې کوم مزدوران له چا سره کار کوي دا کمپنیانی دا کمپنیانی د چا دی د پښتنو دی که د پنجابیانو دی که د هندوستانیانو د چا دی
لاہور دے دا پنجاب دے
دا چمر کمپنیا دی دا زیادہ دا پنجابیانو دی
تقریباً دا پنجابیانو دی دا کسان دی دا اختم پدی کوٹ ڈویژن کے دا دا پنجابیانو دی
عبدالرحیم ذات خیل سے ستاسو یعنی لا حکومت تزا گلی شکویت سے دی چی یعنی ستاسو گلا سدا
برائنام چدے ایف سی لگولی دا ایف سی چدے دو کلو میٹر یو کلو میٹر دے اور پاگے کے اگے سارا چدے اگر دا مرگونا ہو شروع دا ایف سی چدے یو کلو میٹر آل تک نجدے وا تکانی ہم اور دلی دی لیکن دیو دا آگوی غور نہ دے کریں او بیا دا شپے لسنی بجے دا قاتل دا شہیدان شوی دی دا مزدوران او ساہر بیا ویلی چی دا کم دے کی تکانو شو دا کم دے کیو دا کم دے کیو
اوس تاسو له حکومت څخه مطالبه ده له اغواکارو یا تشتهونکو څخه مطالبه ده یا څه داسې ګامونه واخیستل سي چې دا د مزدورانو ژوند خوندي
شي چې دا چې د دې په مکمل تحقیقات دی شي آینده دا کارونه شي او بیا دا کمپنیان او دا ایف سی او دا ټول جره جمع کی دا د دې په خبر تاسو دا سکوټي کولای شي فرام کولای شي ماینو نرانو ته نو مزدوران به کار کوي کچری نشي کولای نو بیا موږ حساب کتاب حق حقوق کیږي مزدوران با عزت طور باندې بلار شي یا تاسو ذمہواری والے چې موږ دا خود دې کمپنی ذمہواری وا چې دا خپل چوکیدار خپل یو سیکورټی لګولې وي او دا غي دوا کړو مخلاص سي کړو
د مزدورانو د اتحادیې مشر عبدالرحیم مرداد خیلو چې د کان کیندونکو په بلوچستان کې د تښتونو او وژنو په اړه را سره خبرې کولې تیره ورځ د پنجاب په لاهور کې د خیبر پښتونخوا د نه پولیسو د وژلو په پیښې عوامي نیشنل ګوند او جمعیت العلماء اسلام د سینټ په غونډه کې احتجاج کړی دوی دا پیښه د پنجاب د حکومت غفلت بللی بلخوا د پنجاب حکومت وایي په پیښه خفګان څرګندوي او ویلي دي دیتا جبنی یا صوبائی رنگ ورکول ندی پکار لیسلام آباد در ریاض مسخیل رپورٹ تغوش سی
د زیارت پورز ماسپخین د سینټ غونډې دوران د عوامي نېشنل ګوند غړو هم په دغه سحر لاهور کې د خیبر پښتونخوا پولیسو د وجنې په پیښه سخت احتجاج وکړ د دوی وینا وا چې دا د پنجاب حکومت ذمہواري وا چې د روزنې د پاره هلته تللی د خیبر پښتونخوا پولیسو دی پوره تحفظ ورکړو ولې دوی په دې کې ناکامه شوې دي په دې موقع عوامي نېشنل ګوند د ایوان نا واکاو ټکړو چې روستو سره جمعیت علما اسلام هم ملګری شو مشال ریډیو چې کله دغه پیښه او احتجاج په اړه د عوامي نېشنل ګوند د سینیټر هم یون مندوخیل نتا پوسو کو نوغه وی چې په داسې حالاتو کې چې هر طرف ته د ترهګرۍ خطر ده باید چې د سکیورټي او استخباراتو نظام زیات مضبوط کړي شي د زیاتوي
په دې کې یقینا د پنجاب پولیس مطلب چې بدخې زداس مرم د وفاقي او د پنجاب د انټيليجنس ادارو هم ناکامي ده او د پنجاب حکومت هم دا فرض شدي خلکو ته سکیورټي ورکړي ور هغه نه چې د دې باندې چې تحقیقات وشي او دا
خوبل طرف تا مسلم لیگ نون دا خبر ردوی چې گنی دغه پولیسو تا سما سیکیورٹی نو ورکړی شوی مشال ریډیو سره خبرو کې د مسلم لیگ نون د ویان صدیق الفاروق وینا وا چې موجوده حالاتو کې د جبې او صوبې په نوم نفرت خورول نه دی پکار بلکې د ترهګرۍ د مقابله د پاره ټول لا یو موټی کېدل پکار دی دی وایي همې
بہت افسوس ہے اس واقعے پر نو جوان لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں
مونږ ته په دغه پیښه ډیر افسوس دی. نه ځوانان دي کې وجلې شو، خو داسې حالاتو کې په پنجاب حکومت یا پولیسو د سکیورټي تور لګول یا دې پیښې لا د صوبې او جبې رنګ ورکول ډیره بدمرغي ده. تاسو ته پته ده او ټوله نړۍ دا مني چې زمونږ په فوزي سر دفتر حمله شوې ده. پولیسو په مناوه سینټر دغه رنګ د کراچۍ مهران بیس حمله، بیا په خپل خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند وزیران او د هغوی بچي په نخښه کیږي. نو زه وایم چې دا یو جنگ دی او دې کې د ګټې د پاره به ټولو لا یو موټی کېدل پکار وي.
د ذکر وړ ده چې د زیارت پورز د لاهور په رسول پارک سیمه کې سحر وختي خواوشا 15 بجې نامعلومه وسلوالو د خیبر پښتونخوا نه د روزنې د پاره لاهور ته تلي پولیسو په یو هاسټل هغه وخت ډزې وکړې چې دوی په خوب وده وو. د دغې پیښې په نتیجه کې نهه پولیسوال مړه او نور اته ژوبل شو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو ورستي خبري غړي اوري او اوس تقریبا 5:30 بجې کېدونکې دي. پامیر ساحل د خبرونو لنډې زراته اوروي.
د پاکستان په کوچلاف کې د عوامي نېشنل ګوند په جلسه کې په شوې 14 کې د وژل شویو شمیر شپږ ته ورسید. په پیښه کې اته کسان ژوبل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي په بلوچستان کې امنیتي ادارې د اعلی وزیر له امره پرته هیڅ نشي کولای. په غزنی کې د عملیاتو پر مهال یو طالب قومندان وژل شوی. په لغمان کې په بمی چاودنه کې د ښځو چارو رئیسه حنیفه صدیقی وژل شوې ده. د شام لپاره نړیوال استازی کوفی انان په حما کې د شاوخوا 200 کسانو وژنه په سختۍ غندلې ده. د روسیې د پارلمان ولسي جرګې یوه لانجمنه قانوني مسوده منظور کړې ده چې په ذریعه به یې پر نادولتي ادارو تازه بندیزونه ولګي. او چین ویلي د هیواد اقتصادي وده په تیرو 3 کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلې ده.
دا خو د سیمې او د نړۍ د خبرونو لنډیز چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. خو د پاکستان د نن ورځ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي د ریاض مسخیل په اسلام آباد کې لوستي او مهم ټکي په دې رپورت کې را یوځای کړي دي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼو ډان او اکسپرس ټریبیون خپلې اداري د ترهګرو په بریدونو لیکلي دي. د کې ډان ورځپاڼه وایي چې 14 وړاندې ګجرات کې شوی برید کې شپږ پوځیان او یو پولیسواله وژل شو او د هغې 14 پس لاهور کې شوی برید کې نه پولیسواله وژل شو. اداري وایي چې څنګه طالبانو خپل جنگي کړنلاره بدل کړې ده او منظمې حمله کوي باید چې حکومت هم د جنگ ته سنجیده شي او بې غوري پرېږدي. د غرنګ اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې ګجرات او لاهور کې شوی بریدونو نه دا خبره ثابتېږي چې طالبانو د جنگ پوره تیاری کړې ده او دا هم چې حکومت سره د داسې ځایونو د سکیورټي صحیح انتظام نه کولو هیڅ عذر نشته چرته چې سکیورټي اهلکار او افسران پاتې کېدل. اداري وایي چې د لاهور د پیښې پړه د طالبانو ویان په سر غستې او وایي چې هغوی هر هغه ځای ته رسیدي شي چرته چې د دوی هدف وي. او لکه څنګه چې پینډی کې په پوځي سر دفتر برید شوی، کراچۍ کې په مهران بیس حمله شوی او لاهور کې د پولیسو په مرکز حمله شوی، د دې نه دا خبره څرګندېږي چې طالبانو د سکیورټي فورسز په ضد د کوټلې کاروایانو منصوبه بندی کړې ده او حکومت له پکار دي چې دوی هم د پوره منصوبه بندی سره طالبانو خلاف عملیات وکړي. او دا هم چې حکومت د امریکای سره په شریکه د ډرون بریدونو په چارو او د حقانی ډلې خلاف موثره کړنلاره جوړه کړي چې ورسره تر هغه په یو ځل او د همیش لپاره ختم شي. د غرنګ د اردو ژبې ورځپاڼه اکسپرس هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې 13 ورځ د لاهور رسول پارک په اچرا سیمه کې سحر وختي د خیبر پښتونخوا د جیل خانجات محکمې په پولیسو باندې برید کې نه پولیسوالا وجل شوی او اته جوبل شو. اداري وړاندې لیکي چې امنیتي فورسز باندې حمله اول تر بلوچستان، خیبر پښتونخوا او سند کراچۍ ښار پورې محدود وي، خو اوس دا تر پنجاب را رسیدلی دي. اداري زیاتوي چې دا ښکاری چې د ملک کې د یو تن سر هم محفوظ نه دي. یو طرف ته بلوچستان کې بدامنی ده، بل پلو د بسونو نه خلک راکوزول شي او بیا په ډزو وجني او په بوجو کې د بندو مړو تر لاسه کېدو سلسله هم روانه ده او ورځ په ورځ خلک بے درکه کیږي. نو باید چې د ملک د حالاتو ته په سنجیدګۍ سره وکتل شي او په دې صورتحال کې ضرورت د دې خبرې دی چې د لاهور د پیښې په مکمله توګه پلټنې وکړي شي چې تر هغه قوتونو ورسېدي شي څوک چې په دې پیښو کې ککړ دي او د پاکستان امن چیلنج کوي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د قبایلي سیمو د امنیت سکتر ناصر جمال پارلماني کمیټې ته د بریفینګ په وخت ویلي دي چې شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد اپریشن کول ضروري شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې د حکومت لخوا پارلماني کمیټې په باضابطه توګه د خبرولو رسټو دی کې هیڅ شک نه دی پاتې چې شمالي شمالی وزیرستان کې به اپریشن شروع کولو کې زیات وخت ونه لګي. حکومت خو دا فیصله د ډیر مخکې نه کړې ده او د لړکې متعلقه ادارو هم خپلې ضروري تیاری کړې دي او د هغې وروسته یې پارلماني کمیټې خبر کړه. ورځپاڼه مخکې لیکي چې که شمالي وزیرستان کې اپریشن شروع کړی شو نو د دې اپریشن له وجې به مشکلات هم سیوا شي او حالاتو کې به څه خاص بدلون رانشي، خو دا هم حقیقت دی چې دا اپریشن به د پوځ او حکومت لپاره د زیان وړ ثابت شي. ورځپاڼه اخره کې لیکي چې موجوده صورتحال کې به اپریشن تر کومه حده کامیابیږي او دې منصوبې جوړونکو ته به څومره کامیابي ترلاسه شي دا خو به راتلونکي وخت کې پته لګي، خو دا هم حقیقت دی چې د دې اپریشن له وجې به قبایلي ولس یو وار بیا د مشکلاتو سره مخ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات احمد شاه اعظمي دوه مقالې لوستدي. یوه د خارجه پالیسی تحقیقي ادارې د چوای د اسامه بن لادن تر وژل کېدو یو کال وروسته هم پر دا بحث روان دي چې القاعده د امریکا لپاره څومره لوی ګواښ کېدای شي. بلخوا د امن او جګړې د رپورټ خبرولو په نامه ادارې لیکي د پاکستان لخوا د پولي اغاړې ته پر افغانستان راکټي برودونه د دواړو هیوادونو ترمنځ تاو تریخوالی زیاتولی سي. احمد شاه اعظمي مهم ټکي درته وړاندې کوي.
د خارجه پالیسی تحقیقاتي اداره لیکي د اسامه بن لادن تر وژل کېدو یو کال وروسته هم پر دا خبري باس کیږي چې القاعده د امریکا لپاره څومره لوی ګواښ کېدای شي. په دې حکل د امریکا د حکومت لخوا متضاد بیانونه راځي. د امریکا د دفاع وسنی وزیر او د سی آی ای پخوانی مشر لیون پینیټا القاعده مرګي حاله شولې ده، خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان برینن په پرله پسې د دې لپاره د ډرون بریدونو ملاتړ کوي چې دا د القاعده غړي په نشه کوي چې د امریکا لپاره ګواښ دي. بلخوا بیا د ترهګري ضد چارو کارپوهان د پنیټا په پرتله ډیر جدي دي او ځینې خدا هم ګڼي چې القاعده تر پخوا اوس زیاته پیاوړې سوې ده. د دوی په اند په سومالیا کې لال شباب ډلې سره د القاعده یو ځای کېدل او په یمن کې زیات کنټرول د لا پیاوړې کېدو لاملونه کېدای شي. تحقیقاتي اداره پر مخ لیکي د تیرو لسو کلونو په پرتله القاعده اوس دا توان نه لري چې په پرله پسې توګه منظم بریدونه وکړي. په 2015 کال کې په لندن کې ترمځکی لاندې د ریل په تمځای کې تر برید وروسته القاعده نه د توانېدلې چې په لویدیځ کې کامیاب بریدونه ترسره کړي، خو د دوی په بریدونو کې تر کموالي وروسته اوس دا ډله هڅه کوي چې بهرني اور پکې وګماري او د عملیاتو لپاره پلان تیار کړي. اداره د مقالې په پای کې لیکي داسې امکانات لیدل کیږي چې په خلیج فارس کې د خلکو لخوا د مرستو پور کولو القاعده یو ځل بیا سر راپورته کړي. بلخوا د امن او جګړې د راپور خپرولو په نامه اداره د پاکستان لخوا د پولي اغاړې ته پر افغانستان د راکټي بریدونو په اړه لیکي د دواړو هیوادونو ترمنځ په داسې حال کې تاوتریخوالي مخ په زیاتېدو دی چې د کابل لخوا اسلام آباد په دې وګواښل سو چې کچيري پر کونړ راکټي بریدونه ونه دروي نو دا مسله به د ملګر ملتونو امنیتي شورا ته یوسي. اداره په خپل راپور کې لیکي د کونړ د ولایتي حکومت ویاند واسف الله واسفي د جون د میاشتې په وروستیو کې وویل چې په تیرو څو اونیو کې د ګاونډي هیواد پاکستان لخوا څه باندې 8500 راکټ توغول شوی دي چې له کباله څه باندې 1500 کورنیو کډي وکړي. د زیاته کړه چې د مې راهیسي د راکټي بریدونو په ترڅ کې لس کسان وژل شوي او یا هم ژوبل شوي دي. اداره پر مخ لیکي د واسفي تر دې دا وروسته د یو شمیر نور راکټي بریدونو راپورونه هم ورکل شوي دي. اداره زیاتوي بلخوا په کابل کې د پاکستان سفارت دار دوي چې پوځي پر کونړ راکټونه توغوي. د سفارت د اطلاعاتو مسول اختر منیر وویل چې کیدای شي اور پکې په دینیت دا راکټونه توغوي چې افغانستان پر پاکستان تور ولګوي. اداره د سیاسي چارو د یو کارپو عبدالستار سادات لخلیلی کې پاکستان د دې لپاره دا بریدونه کوي چې د افغانستان پر مځکه کنټرول ترلاسه کړي. اداره په پای کې لیکي دا دوه گاونډیان لانجمنی کرشي ډیورنت لاین له یو بل څخه جلا کړی دي چې په 1992 کال کې د کمزوري لوزنامې په ترڅ کې رامنځته شو. کابل دا کرښنه مني خو پاکستان غواړي چې د رسمي پولي حیثیت ورکړي.
د مشال ریډیو د خالد اورزي 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په 28 منټه کم دواو بجو،
د لوبو نړۍ
په پا پاوکم دواو بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه دواو بجو،
روختیا او درملنه
په 28 منټه کم دریو بجو،
سروي
په 28 منټه کم سلورو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پا پاوکم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 منټه کم 500 بجو.
اوسم افغانستان ته ځو. د دوو ریپورټونو وروسته بیا بیرته قبایلی سیمو، شمالي وزیرستان او د پاکستان په اړه یو بل ریپورت هم لرو. د افغانستان د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې افغان او بهرني سرتیرو عملیات کړي دي چې پکې د وسلوالو طالبانو یو وتلی کمانډان وژل شوی او د درې نور ملګري یې ژوندي نیولې دي. په غزنی کې د طالبانو پر ضد باندې ولسی پاڅون پیل شوی دی. زموږ همکار سید شاسکیم له کندهار ریپورت لري.
چارواکي وایي بهرنیو او کورنیو سرتیرو تیر شپه د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې په یو کور چاپه وهلې ده چې د وسلوالو طالبانو یو تنجنګي قومندان یې وژلی او د همدغه کور د څلورو غړیو په ګډون یې اووه تنه نور ژوندي بیولې دي. د غزنی د والي ویان فضل محمد سباون وایي چې د وسلوالو طالبانو وژل شوی قومندان ملا فاتح نومیږي او د اندړو ولسوالۍ په جوی چار سیمه کې وژل شوی دی. سباون وایي افغان او بهرنیو سرتیرو تیر شپه په همدغه کور کې د وسلوالو طالبانو څلور موټر سایکلونه هم سوځولې دي.
د بندي سردي پی آر ټي او ملي اردو دا و دغه کور باندې چاپه چولې ده چې کور څلور نفر دي، څلور موټر سایکل سوځولې دي، ملافاتي په ځای باندې ختم کړی ده او درې نفر طالبان مړي دي. دا ملي اردو او هغه کار کړی ده.
ملا فاتح چې خپل نوم یې محمد انور دی، تیر کال یې د غزنی د قرباغ ولسوالۍ دپاره د طالبانو د ولسوال په توګه دنده ترسره کوله، خو په دې وروستیو کې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون له پیلېدو سره نوموړی د یادې ولسوالۍ دپاره د طالبانو لخوا نظامي مسؤول وټاکل شو. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په تیرو څو اونیو کې په اندړو ولسوالۍ کې دا د طالبانو څوم جنګي قومندان دی چې پاڅون کوونکي او افغان سرتیري وژنې. تر دې وړاندې په یاد ولسوالۍ کې د مغیره، ملا حلیم او قاری سراج په نومونو طالب قومندانانو په پرله پسې توګه د عملیاتو او نښتو پر مهال ژوند له لاسه ورکړی و.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
په کابل کې د امریکا سفیر ریانسی کروکر چې د کار موده په پوره کېدو ده، د ویلی د دې امکان سره چې د 2014 کال په پای کې دی له دې هیواد څخه د ډیرو بهرنیو سرتیرو له وطني وروسته دلته کورنۍ جګړه ونشتلې. یعنی د وای چې دا امکان نشته چې دلته د کورنۍ جګړه وسی یا د بیا په ناڅاپي توګه اقتصاد خراب سي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره خبري کړي او اجمل آن دې درته مهم ټکي وړاندې کوي.
رن کراکر وایي د افغانستان د اقتصاد د ناڅاپي خرابوالي او یا په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې احتمال ځکه نه ویني چې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې له افغانستان سره به له 2014 میلادي کال وروسته ملاتړ ته دوام ورکوي. د نوموړي په وینا د اقلیتونو مشران هم د دې پر ځای چې کورنۍ جګړې ته چمتو شي، په دې کې ډېر لیواله ښکاري چې په راتلونکي حکومت کې ځان ته ځای پیدا کړي. نوموړي ویلي ستونزمنه ده د هغه راپورونو اعتبار تایید شي چې وایي په افغانستان کې قومي ډلې کورنۍ جګړې ته د چمتووالي په حال کې دي او ښایي هیڅکله بې وسلې شوي نه دي. رن کراکر وایي سیاستونه هر چیرې په ډاګه کېږي. د نوموړي په وینا دا مهال په افغانستان کې داسې ډېرې نښې نښانې نشي کتلی چې خلک ووایي راځئ چې بیا د خندقونو د ایستلو وخت دی. رن کراکر هغه امریکایي معتدل ډیپلوماټ دی چې په افغانستان، عراق دواړو کې د امریکا ملکی استازیتوب وکړ او اوس د نړۍ په څو خطرناکو هیوادونو کې له ډیپلوماټیک ماموریت وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو له ماموریت څخه متقاعد کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي روغتیایي دلایلو رن کراکر اړ کړی چې تر هغې یو کال مخکې کابل پرېږدي چې تمایي کېده. کراکر همداراز ویلي چې د القاعده شبکه په افغانستان کې ډېره بده کمزوري شوې ده. نوموړي ویلي کله چې په 2014 میلادي کال کې د حامد کرزي د ولسمشرۍ دویمه دوره پوره شي، هغه ډېر چمتو دی چې واک خوشي کړي او په خپل داسې ځایناستي پسې ګرځي چې د دښمن نه وي. د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په اړه رن کراکر ویلي د طالبانو د لوړې کچې غړي شته چې د سولې په اړه خبرې کول غواړي، خو امریکا د تیر منی راهیسې له طالب استازو سره خبرې نه دي کړي. ښاغلي کراکر منلی چې د نړیوالو پوځي او ملکي مرستو په کمیدو سره به د افغانستان پر اقتصاد اغېز وشي، خو د نوموړي په وینا په افغانستان کې د کوم لوی اقتصادي ناورین د رامنځته کېدو ویره ځکه نشته چې له دې هیواد سره به له 2014 میلادي کال وروسته هم پخې امنیتي او اقتصادي مرستې دوام وکړي. راین کراکر په کابل کې د امریکا په سفارت کې د دې مرکې پر مهال د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي، د افغانستان په شان په یو هیواد کې د راتلونکي په اړه اټکل ممکن نه دی، خو زه فکر نه کوم چې دا هیواد د بهرنیو ځواکونو له وطني وروسته هسې یوې کورنۍ جګړې ته ولاړ شي لکه د 1990 میلادي کال کې چې د شوروي د ځواکونو له وتلو وروسته ورسره مخ شو. خو سره له دې هم په افغانستان کې د امریکا سفیر چې د کار موده یې په پوره کېدو ده د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان په شمال کې چیرې چې اقلیتونه ریښې لري ډېرې ملیشې شته. د دې ملیشو څخه ځینو یې ځانونه دا مهال د کورنیو چارو د وزارت د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې تنظیم کړي. خو راین کراکر وایي د دوی لومړنۍ لیوالتیا به په جنایي جرمونو لاس پورې کول وي، نه دا چې راتلونکي کورنۍ جګړې ته به چمتو شي چې زه یې احتمال نه وینم.
د افغانستان لپاره د امریکا سفیر ریان سی کراکر دا ویلي چې داسې امکان نه ویني چې د 2014 کال تر پای په د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته هلته کورنۍ جګړه واقعي رامنځته شي. نوموړي له اسوسیټ پریس خبري اژانس سره مرکه کړې وه چې مهم ټکي اجمل آن درته وړاندې کړل. اوس هم بیرته پاکستان ته راځو. د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې یونیسکو د پاکستان له حکومته غوښتنه کړې ده چې په سینټ کې د 15 تر 14 کالو ماشومانو ته د تعلیم لازمی او مفت ګرځولو لپاره چې کوم قانون پاسوي وي هغه د نورو صوبو ته وغځوي. د ادارې په وینا داسې به په پاکستان کې د تعلیم شرح نور هم زیات شي. غوښونیسي له اسلام آباد د احمد الله رپورټ ته.
په سرخار اسلام آباد کې د یونیسکو د سوري لاندې یو سیمینار وشو چې پکې د 15 تر 14 کاله پورې ماشومانو لپاره تعلیم لازمی او مفت ګرځولو په حق لا د سینټ نه پاس شوی بل تر صوبو پورې د غزولو غوښتنه وکړې شو. په سیمینار کې د یونیسکو په پاکستان کې مشره کوزی ګینګاټا په شمول د پیپلز پارټي سره تعلق لرونکي سینیټر سعیده اقبال، د مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي سینیټر نجمه حمید او عوامي نېشنل پارټي سره تعلق لرونکي سینیټر حاجی عدل نه علاوه د تعلیم ماهرانو ګډون وکړو. د یونیسکو په پاکستان کې د مطبوعاتو څانګې مشره فائزه جمیل مشال ریډیو ته وویل چې یو څو ورځې وړاندې د پاکستان په سینټ کې یو بل پاس شو چې تر مخه د اسلام آباد او خواوشا سیمو د 15 تر 14 کال پورې ماشومانو ته تر د پرایمری پورې تعلیم مفت ورکولې شي. فائزه جمیل زیاته کړه چې د حکومت دا یو ښه ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې نورې صوبې هم په دې بل عمل درآمد شروع کړي.
زموږ د دې پروګرام مقصد دا دی چې په ملک کې د تر پرایمری پورې تعلیم د ماشومانو لپاره مفت کړی شي، خو 13 آئینی بدلون وروسته د تعلیم وزارت صوبو ته منتقل شو. نو لومبي خو موږ وفاقي حکومت سره خبرې وشوې او دې لړکی د سینټ نه یو بل هم پاس شو چې تر مخه اسلام آباد او خواوشا سیمو کې تر پرایمری پورې ماشومانو لپاره تعلیم مفت کړی شو. په دویم پړاو کې زموږ د خیبر پختونخوا، پنجاب او سین حکومتونو سره خبرې روانې دي او موږ پر امید یو چې خیبر پختونخوا او سین حکومتونه به هم ډیر زر په دې بل عمل درآمد شروع کړي.
د عوامي نېشنل پارټي نائب صدر سینیټر حاجی عدل نه چې مشال ریډیو وپوښتل چې خیبر پختونخوا کې د دوی د پارټي حکومت دی، نو بیا ولې دا بل په خیبر پختونخوا کې نه عملي کوي؟ نو د هغوی وینا وه چې قومي اسمبلی نه د بل پاس کېدو په صورت کې به دا د قانون برخه جوړه شي او بیا به پرې زموږ صوبه هم ضرور عمل درآمد کوي.
بل مهندس سره جوړیږي، سینیټ کې دا بل جوړ شو، کوم وخت دا قومي اسمبلی کې پاس شي دا ایکټ شي، ته یقیني خبره ده چې هر صوبه دا بل نه خپل حالات مطابق فائدہ چتئی مونږ غواړو سم کوشش کوو لګیاو پچو ته فری ایجوکیشن ورکاو کتابونه ورکاو. اوس ته زموږ حکومت یو بل فیصله کړی دی، شرط سرکاري اسکول نشتا، التا پرایویټ اسکول کې بچی سبق وای دا خرچه گورنمنٹ برداشت کړي.
د تعلیم ماهر پروفیسر رفیق طاهر مشال ریډیو ته ویل کپ دی بل وفاق او صوبایي حکومتونه په ایمانداري سره عمل درآمد وکړي نو لری نه دا چې ملک کې بعد تعلیم شرع ډیر زیات شي.
میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ابھی اسلام آباد کیپیٹل میں جس طرح ہم نے اب اس بل کا اپروول
زما په خیال چې څنګه په اسلام آباد کې د دې بل منځوري ورکړې شو او په دې په فوري توګه عمل درآمد روان دي، نو په اسلام آباد او خوش سیمو کې 18,000 ماشومان سکول ته نزي چې دا ماشومان سکول کې داخل کړي شي او دغه شان صبي هم په دې بل عمل درآمد شروع کړي، نو راتلونکو سو کالو کې به په ملک کې د تعلیم شرح ډیره زیات شي. نو زه وایم چې وفاقي او صوبایي حکومتونه دې په دې بل عمل درآمد وکړي چې د تعلیم شرح په ملک کې نور هم زیات شي.
یاد دی چې سینټ ته د 15 تر 14 کال پورې د ماشومانو لپاره تعلیم لازمی او مفت ګرځولو بل سینیټر اس ام ظفر د منځوري لپاره یو څو ورځې مخکې وړاندې کړی وو، د کوم چې ایوان په متفقه توګه منځوري ورکړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس هم د قبایلي سیمو په اړه یو څو ریپورټونه. په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د پولیو درې ورځنۍ مهم به د روانې میاشتې له 15مې څخه پیل شي. د نور کله په شان سږ کال هم د ملک د نورو برخو په مقابله کې د پولیو تر ټولو زیات ناروغان په قبایلي سیمو کې مخې ته راغلي چې شمېر یې ولستې. له پېښوره د شبیر احمدجان ریپورت واوري.
خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو د رز د مخنیوي لپاره درې ورځنۍ مهم په داسې وخت کې پیل کیږي چې سخ کال یو وار بیا په قبایلی سیمو کې د پولیو کیسونه یا ناروغي د ټول ملک نه سیوا دي. د پولیو دا کمپاین به په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې د روانې میاشتې د 14 نه تر 13 نیټې پورې وي. خو لنن یې د پولیو د مخنیوي صوبایي ادارې او یونیسف په ګډه د جمعیت العلماء استان فلرمان ډلې د سینیټر غلام علي په مشرۍ کې رانستو کړه. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې مشر ډاکټر جنباز افریدی وایي چې قبایلی سیمه کې د خراب امنیت او د موثر کمپاین نه کېدو له وجې زیات کیسونه مخ ته راغلي دي.
په ټوله قبایلی سیمه کې یو لس کیسونه دي چې یو شمالي او یو جنوبي وزیرستان کې او نه په خیبر ایجنسی کې دي. په نه هو کې ماته په باړه تحصیل کېږي. بنیادی وجه دا ده چې هلته کمپین نه کېږي. کور کور ټیمونه دي، هلته بدله شدت پسندي زیاته ده، هلته اپریشن دی، هلته د کرفیو په شان حالات دي. لهذا ټیمونه تللی نه شي، هغوی ته اجازت هم نشته، یرم ده، خوف هم دی. نو دې وجې چې کمو خلکو ته شمان تاساس کی نرسی ال تکي سونه زیات کیږي دا ډیره واضحه خبره.
ډاکټر جنباز وینا وا چې د پروسه کال نه سخ کال د پولیو کې سونو کې ډیر کمی راغلي دي. او تم یې سرګند کړه چې 2012 کال به د پولیو حواله سره یو کامیاب کال وي. په دې موقع ستر ملما د جمعیت علماء اسلام فلرمان ډلې سېنټر حجی غلام علي مشال لیډو ته وویل چې ترسو دا خطرناک رنز د دې سیمه او د دې ملک نه نوي ختم شوي، نو دوی به د دې په ضد جهاد جاری ساتي.
چې سو پورې مونږ دا مصممه اراده نه کړی چې موږ خپل کور، خپل علاقہ، خپل ډیسټریکټ، خپل صوبا او خپل ملک د دې پولیو د موزی مرض نه چې سو پورې خلاص کړی نه، هغه پورې به دا جهاد موږ ساتو. کم بچي چې د دې پولیو موزو مرض شکار کیږي، دا په یو ډیر لوی پیریډ 15 کاله ام په خپل کور او ام په دې معاشره او ام په دې ملک یو بوج تصور کیږي.
یادونه ول دا چې روان کال کې تر دې دمه ټول ملک کې درویش ته پولیو کې سونه مخه تر اغلې وي، چې پکې د ټولو جات قبایلی سیمو کې اولس، خیبر پختونخوا کې سلور، سند او بلوچستان صوبه کې درې درې، او په پنجاب کې دوه کې سونه مخه تر اغلې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
وزم شمالي وزیرستان ته زو. د شمالي وزیرستان هغه کسان چې غواړي حج وکړي او د حج کاغذونه جمع کوي وایي د حکومت ټاکل شوی مودې د ختمېدو وروسته وزوی مجبور شوی چې د پراویټ ټرینی د نجی لارې څخه دغه کاغذان جمع کړي چې دا دوی له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه د مشال د همکار ریپورت واوري.
د شمالي وزیرستان هغه وګړي چې د حج د تلو اراده لري وایي چې د روان کال د حج په سرکاري کوټه کې د حجیانو داخله د وخت نه وړاندې بند کړي شوی، چې له وجې په سلګونه کسان د حج د داخله نه پاتې شول او په پرایویټ داخلو باندې مجبور دي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي زمرد شاه وایي چې اول ورته د بینک نه فارمونه نه ملاوېدل، چې وروسته د ټاکلې شوې نیټې نه وړاندې د دوی داخله بند کړې او د سرکاري کوټې کسان یې په پرایویټ کوټه کې واچول.
میز هو داخلا ول دی فرمینا ول چې نشته او داسې ها ورزونه وکنه میز بینک تتلی. اخیری په 10 تاریخ میز داخلا وکړه، 11 تاریخ اخیری تاریخ وو. او چې کله میز داخلا وکړه څو ورځې بعد په میز پسې خبر راغلو چې 10 تاریخ ولا غونډه کینسل شوه. ولې 60,000 شوی وی 30 پوتی وی. د 30,000 کسون په پرایویټ غبن خرڅېږي او پرایویټ داخلا تقریبا 1,30,000 په دینره نه چګادو. دغه تجارت لګیا شوه د میز اپیل کې چې غریبونه ته د بینک شاغه مخشغونه داخله ملاو شي.
منیر خان وایي چې د سرکاري داخله بندیز لوجې دوی په پرایویټ داخله مجبور شول، چې اوس یې 1,21,000 اضافي کالداري جمع کړي دي.
بس حکومت کینسل کړلی ویلې چې په 10 تاریخ ته چا داخله کړی دي، دا کینسل شول. د 8 او 9 تاریخ ولا پرمینا داخل کړل. لاس ډیټ یې 11 تاریخ ور کړه او مش په 10 تاریخ داخله کړی وي. بای ډایری کېرتا ویل چې بس دا تاسو ولا کینسل شول. مو اس 3,55,000 داخله، سرکاري شه 2,34,000 وي، پرایویټ 3,55 مه داخله کړي.
زنا کسان دا تور لګوي چې د سرکاري کوټې کسان یې پرایویټ تازه کاړه ولی، چې د مذهبي امورو وفاقي وزیر د پرایویټ حج کافلو ایجنټانو سره خپل برخه لري. په دې اړه مو چې کله د مذهبي امورو وفاقي وزیر خورشید شاه سره د اړیکو نیولو هڅه وکړه، نو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالی نه شو. خو د حاجیانو پرایویټ قافلې یو ایجنټ جاوید خان چې لایسنس لري او د پاکستان نه 133 حاجیانو قافله به په پرایویټ سطح باندې بوزي، مشال ریډیو ته وایي.
سپریم کورٹ سے دغه کیس راوند کنه چې دکې مې نوې کوټه دي، دا کوټه غوړي کنه 5000 د سعودي نه نوې کوټه ملويږي. خو دا کوټه یا به په دې زړې کوټه باندې تقسیم کو، او یا به په دا نوې کوټه شه داس کوټه وی چې هغه مخشینه وی او هغه سه ایکسپیرینس وی چې کیم د اجیو نه شکایت ته هغه دې چې کیما سرکوري داخله کړی وي، سرکوري کوټه ونه پیراشوا مخشه ونه پیراشوا و دې داخله زیاته بو کړې ته هغه خلک ته بیا واپس داخله خپل ور کړل دې بو وجه سره لکه دا خلک پوتې شول.
دا یادونه ورده چې روان کال بعد پاکستان نه 133 حجیان د حج فریضه ادا کوي، چې 133 به په سرکاري داخلو او باقی 133 به په پرایویټ داخلو باندې حج کوي.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږئ
د مشال ریډیو په نوې ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
حسم د خبرونی ورستای ریپورت په قبایلی سیمه با جوړ ایجنسی سره تعلق لرونکي پسترګو مازورا په نیاز ریحان او د هغه نور ورونه د فوج او حکومت ته غوښتنه کوي چې دوی دې د پوز دخوا په قبضه سوي د دوی کورونه بیرته ورکړي. شبیر احمد جان له دوی سره خبرې کړې او دا رپورټ را لېږلې دي.
پیښور تراغلی پلی ستونزې میډیا ته په ډاګه کولو لپاره د قبایلی سیمو باجوړ ایجنسی برمدک پشت بټور سالیازور سیمې سره تعلق لرونکي نظر هان وایي چې د پوځي عملیاتو په وخت کې د دوی کورونه پوز نیولی وو او اوس هلته کې امن ناغلی دی او باید چې حکومت دوی ته پل کورونه واپس کړي. د دوی وینا ده چې د دوی پلار بوډا دی، په څلور رونو کې درې دسترګو مزوران دي او ډېر غریبانان دي، نه نخ دوی مزدوري کولی شي او نه کډه په سر ګرځېدی شي. دغه درې مزورانو رونو کې یو نظر هان
روزگار خوجی نشتا بس کل
300 شمیر مالی او ځانی ستونزې لري. د خپل ستونزې په حق باندې دوی مشال ریډیو ته صدا رنګ وایي.
زمونږ والد صاحب لگا مزدوری کوي، بغاړي په دیوالو کې ته ګډه وړه کوي، خو سپینګیر دی، نو کله د کار میلا شو کله د میلا نشي. زما مزدوری ما د بل زریه نشته. دوی ما خبره دار چې زمونږ کور دی او هغه حکومت ونیو، په چی ویني ونه زمونږ کاري په پټو کې پرتی دي، په چی کلم په کډو واري غار دغه باران راشي خو خیمه په راخوره کوي، خیمه د لاندې کاري خراب شولې، بل څه زیره نشته. نو کې پکې ما شو اډی کې نه پاوځیانو په زور باندې اوس ول رانه واله دوسه نور ارسه کې نه ول رانه ولي واله من تاسو ته کینه امن دی بالکل او پرنه که بس من سره نقصان کیږي، نقصان خو زمنګ نه کیږي کنه، زمنګ ونه زمنګ دی کی پرنه خراب شي.
په دې خلک چې کلمم د باجوړ ایجنسی پولیټیکل ایجنټ عبدالجبار سره تماس ونول، نو دغه یو مرستال مشال لیډو تو ویل چې دا وخت په باجوړ کې دورانکار او پزت عملیات روان دي او هغه وی ال تکی دي. ولی هم په دې خلک چې کلمم د باجوړ ایجنسی خار تحصیل پولیټیکل ایجنټ جنگیر اعظم مزیر سره تماس ونول، نو هغه د مصروفیت لوځي مشال لیډو سره خبره ترونه کړی. یادونه ول دا چې پسترګ مازوره دغه درې وڼرونو د حکومت سر لخرنا او د گورنر او پولیټیکل ایجنټ نه غوښتنه وکړه چې دوی د مازوره لوځي کړه په سر نشي ګرځېدي، نو یو خو دوی ته خپل کور زر تر زر ورکړي شي او بل دوی سره د مالی مرستو نه علاوه د روزګار بندوبست هم وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
تاسو مشال ریډیو اوري د ورستي غړي ورستي شبو تر رسیدلیو په امیر سایل توار کو چې د خبرونو لنډیز را توړي.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
د پاکستان په کوچلاغ کې د عوامي نېشنل ګوند په جلسه کې په شوې چاودنه کې د وژل شویو شمېر شپږ ته رسېدلی دی. په پېښه کې اته کسان ژوبل دي. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي په بلوچستان کې امنیتي ادارې د اعلی وزیر له امره پرته هیڅ نشي کولی. په غزنی کې د عملیاتو پر مهال یو طالب قومندان وژل شوی دی. په لغمان کې په بمي چاودنه کې د ښځو چارو رئیس حنیفه صدیقي وژل شوې ده. د شام لپاره نړیوال استازي کوفی انان په حما کې د شاوخوا 200 کسانو وژنه په سختۍ غندلې ده. او د روسیې د پارلمان ولسي جرګې یو لانجمن قانوني کلاس 1 منظور کړی دی چې په ذریعه به یې پر نادولتي ادارو تازه بندیزونه ولګي.
د خبرونو لنډیز درته پامیر ساحل وړاندې کړو. تاسو کولی سئ د مشال ریډیو دغه خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم واورئ. د نن ورځې خبرونه هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. تاسو کولی سئ په همدغه څپو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو واورئ. تر سبا پورې مو د خپل پامانی درته وایو. په مخه مو شه.